The Washington DC na da Voice of America jiba radio de
Assalamu alaikum da VOA radio de ro qadar mano awridum ko sahar mo pakhair nan juma da jun dreema aw da khbargul miashe diar la saman neta da deva radio da sahanane khabarawani pare nim saat ke baz fawad lami تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبرې د پټو نوړه نکړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډي ځواوري د نړیوالو ملکونو او کمپنیو د قرض اخیستو د اعتبار او مالی حیثیت د چړنې ادارې یا موډیز په خپل لیست کې د پاکستان اقتصادي وضعیت اندازا د مثبت نه منفي تر کم کړی ده واجی غیر یقیني اقتصادي صورتحال خودل شوې دي د ټي ټي پی سره د روغې جوړې په خبرو باندې پاکستان کې د نننه د سیاست مدارانو تنقید پارلماني غړي وایي په دې لړ کې دوی نه خبره ساتل شوی او اعتماد کې نه دی اخیستل شوی او د اوکراین صدر ولودیمیر زيلنسکي وایي روس تر اوسه د اوکراین 60% خاوره لاندې کړې ده او مغربي اتحادانو ته پکار ده چې اوکراین سره د زیاتو وسلو مرسته وکړي اوس هم پر خبرونه د نړیوالو ملکونو او کمپنیو د قرض اخیستو د اعتبار او مالی حیثیت د چړنې ادارې یا موډیز د پاکستان د ملکی ضرورتونو پوره کولو لپاره اضافي بهرنیو قرضو ترلاسه کولو کې غیر یقیني حالات راکبله د پاکستان اقتصادي وضعیت اندازا د مثبت نه منفي تر کم کړی ده موډیز د زیارت یا پنځمه پورز په خپل وی پاڼه ورکړی یو بیان کې ویلي د زیات شوی ګرانې د وجه د پاکستان د بهرنیو قرضو د پاره خطر زیات شوی کوم چې د ملک په کرنٹ اکاونټ کرنسی او بهرنی زر مبادله ذخایرو باندې نور زیات دباو اچوي موډی زیات کړی پاکستان کې د سیاسي او ټولنیزو خطرو د وجه دغه فشار په خصوصي توګه باندې زیات شوی دی موډیز ویلی د پاکستانی ادارو او واکمنۍ کمزورتیا او د ملک اقتصادي تګلارې دراتونکو په اړه بی یقیني نور هم زیاته کړي چې پکې دا خبره هم شامل ده چې آیا پاکستان به د نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF لخوا د قرض پروګرام سره ورسوي او د اعتبار وړ یو داسې تګلارې به پر ځای وساتي او کنه چې د بهرنیو قرضو اخیستو مرسته وکړي افغانستان کې د قبایلی زلو او ملکن ډیویژن د مشرانو جرګې د زیارت یا پنځمه پورز په دویم ورځ هم د ټي ټي پی سره خبرې دوامدار ساتلې دي خو د ټي ټي پی سره د مذاکراتو په اړه دینو پاکستانی سیاستوالو پوښتنې راولاړې کړي چې په دغه خبرو کې پارلمان د پاما غورځول شوی او د فاټا د پخوانی حیثیت د بحالې په غوښتنه هم اندېښنې څرګند کړي دي د پاکستان د حکومت په استازي توپ کابل ته د تللی 50 کسیزی جرګې او د پاکستانی طالبانو تر دوه ورځنیو خبرو وروسته ټي ټي پی دزبندي تر نامعلومه مودې پورې غځولې ده او وایي په خبرو کې پرمختګ شوی دی بل لورته د پاکستان سیاسي چیرونکو او سیاستوال اندېښنه څرګندوي چې له وسلوالو سره د خبرو په نتیجه کې کېدای شي بیا قبایلی سیمې د ترهګرۍ په مرکز بدل شي او وایي دا خبره باید د پارلمان لاره شوې وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوه وروسته د هندي چارواکو لمړی ډله طالبانو سره د خبرو د پاره کابل ته رسیدلې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هغ بشری مرستو څارنه وکړي چې هندستان د پخوانی حکومت په محل د افغانستان سره کړی دي د رایټرز خبری ادارې تر مخه هندي وفد به د طالب چارواکو ترڅنګ د نړیوالو ادارو د استازو سره هم په کابل کې لیدل کتل وکړي د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د هندي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې هغه د هندي چارواکو نه غواړي خپل سفارتکاري دفترونه په افغانستان کې بیرته پرانیزي او طالبان به دوی ته کلک تحفظ هم ورکړي متقی همدار از د هند حکومت نه غوښتي چې په ډهلی کې د دوی سفیر ومني د بشري حقوقو 15 نړیوالو ادارو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته په یو پرانیستي خط کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو بحران ته د حل د لارو چارو موندلو غوښتنه کړې ده دغه ائتلاف ویلي چې په افغانستان کې ښځې او جنکۍ د بشري حقوقو بحران او تفریقي چلن سره مخامخ دي او د کار تعلیم بشپړ مشارکت او د صحت له بنیادي حقوقو نه محرومه پاتې دي د دوه نړیوالو ادارو په وینا طالبانو همدارنګ د اظهار رائے د ازادۍ په حقونو د خزو پر غوندو او یو ځای راټولیدو سخت محدودیتونه لګولې دي دا وی دی ودا د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې تر دې دمه د اوکرين 40% خاورې نیولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې لومړی کرخه څه باندې 100 کیلومتر ده. خاغلی زيلنسکي پروند زیارت پورت په داس حال کې چې د ترلاسه شو یو مرستو د کابل یې مننه کوله، خو ترڅنګ د اتحادي ملکونو نه د نورو وسلو غوښتنه هم وکړه. په همدې حال کې د امریکا صدر جو بایدن ویلي چې اوکراین ته د 200 میلیون ډالر په ارزښت د راکټونو او وسلو پر مختللي سیستمونو ورکوي. وایټ هاوس ویلي اوکراین ژمنه کړې چې دا توغندي او مهمات به د روس د خاورې په ضد نه استعمالوي. د امریکا جګپوړي حکومتي چارواکي وایي د وسلو دا تازه مرستې په اوکراین کې د جګړې د روان پړاو ضرورتونو ته په کتلو شوې دي. او روسي خبردار شید امریکا نائب ولسمشر کاملا هاریس د شروع یا چهارشنبه په ورځ د وایټ هاوس اکشن پلان اند ګلوبل واټر سکیورټي پالیسی اعلان کړی چې پکې ویل شوی د اوبو او مرستې سلامتیا د اوبل سره نیغپنی غ تعلق ساتي، ځکه د خارجي پالیسۍ په لومړیتوبونو کې حسابوي. اغلی هاریس د اعلان په وخت دا هم وویل نږدې نیمه نړۍ آبادی به د کال 2010 پورې د خپل اوبو پوره کولو د ستونزو سره مخ شي او د خوراک، اقتصاد او صحت امنشتوالي به بد امنی او په لویه کچه کډوالي رامنځته کړي چې دا به نړۍ کې د امریکا په ګټو ژور تاثیر وکړي. هغه وایي د اوبو کمی به نړۍ د بد امنی سره مخ کړي. کارپوهان وایي د نړۍ آبادی ورځ تر بل سیوا کیږي او د ماحولیاتو د بدلون په ترڅ کې بارانونه کمیږي او غټ وچکالی جوړیږي چې د کابل د اوبو په سر شخړې هم په ډیرې دودي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خیر علی قدرمنو اوریدونکو، دا وی وی ډیوا خبرونه ده چې د واشنگتن نه تاسو ته خبرو. خبرونه مو واوریدل، اوس هم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. د نړیوال اقتصاد د درجه بندی ادارې موډیز انویسټرز د پاکستان د اقتصاد منظرنامه د مستحکم نه منفی کړی ده او د دې وجهې د پاکستان بهرنیو ادایګانو خراب صورتحال او د نړیوال مالیاتي ادارې د پروګرام په ځای کېدو کې ځنډ خودلی دی. بل لور ته حکومت د IMF په غوښتنه یو ځل بیا د تیلو بیو کې د 10 روپۍ فی لیټر زیاتوالی راوستلو اعلان کړی دی او ورسره د بجلی یو یونټ بای کې هم 2 روپۍ او یو نیوی پیسې اضافه کړی ده. تفصیل د الیاس خان نه په دې رپورت کې واوري.
د نړیوال اقتصاد د درجه بندی اوسار ادارې موډیز انویسټر سروسز د پاکستان د اقتصاد راتلونکي منظرنامه د مستحکم نه منفی کړی ده او د دې وجهې د پاکستان بارانۍ ادایګانو خراب صورتحال او نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF پروګرام پر ځای کېدو کې ځنډ ښودلی دی. بلور ته حکومت د IMF په غوښتنه یو ځل بیا د تیلو بیو کې 10 روپۍ لیټر زیاتوالی راوستلو اعلان کړی دی او ورسره د بجلی یو یونټ بیا کې هم 2 روپۍ یو نوی پیسی اضافه کړی ده. موډیز په خپل بیان کې ویلي چې دوی دا فیصله د پاکستان زیاتیدونکي بارانۍ ادایګانو خطرې او خپل ضرورتونه پوره کولو لپاره بارانۍ مالی مرستې ترلاسه کولو کې غیر یقیني صورتحال لوجې کړی ده. البته موډیز ویلي چې پاکستان به راتلونکي 2 کالونو کې د خپل مالیاتي خلا ختمولو جوګه شي. سیډونکي د موډی زیرې جایزې بولي او وایي چې د پاکستان بیرونی ادایګانو معاملې واقع شي ډیره خرابه ده. د غیر ملکی زر مبادله ذخایر ډیر راټیټ شوی دي. IMF لوزنامه بحالیدل د ځن ښکار ده او په ملک کې غیر یقیني صورتحال او سیاسي اړې غړې ده. وی او ای ډیوا سره خبرو کې اقتصاد پوها ډاکټر شاهد حسن صدیقی وویل
پاکستان کا بیرونی شعبہ مشکلات کا شکار، ایکسٹرنل فائننسنگ لینے میں مشکلات ہیں، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، IMF کا پروگرام بحال نہیں ہو رہا.
د دې وجہ دادا چې د پاکستان بارانی ادایګانو څنګه د مشکلاتو ښکار ده. بهر نه پیسې اخستلو کې مشکلات دي او IMF سره لوزنامه نه بحالیږي. نوموړي وویل په هیواد کې دا وخت یو غیر یقیني صورتحال او سیاسي اړې غړې ده. ډاکټر شاهد حسن د دې هر څه ذمہ وار تیر حکومت بولی چې د IMF د لوزنامې سرغړونه وکړه. نوموړي اویل اوس په پاکستان د ای ایم ایف شرطونه اومني او د ای ایم ایف پروګرام به حالي نرستو د صورتحال کې به خواله راشي. خبريال او سیرون کې زیشان حیدر د موډیز دایره جایز بولی. البته وای
پاکستان اس مہینے آئی ایم ایف سے بھی ڈیل جو ہے وہ سٹور ہو جائے گی تو پاکستان ول بی ایبل ٹو ایڈریس دیز کنسرنز.
زما په خیال دی میش کې با آئی ایم ایف سره لوزنامه اوشي او د هغې رستو دوستانو هیوادونو سعودي عرب چین وغیرہ او نړیوال مالیاتی ادارو لکه نړیوال بینک او آسیایی پرمختیا بینک نه به هم مرستې ترلاسه شي. بل لور ته حکومت په یو هفته کې په دویم ځل د تیلو بیو کې 10 روپۍ لیټر زیاتوالی راوستو اعلان کړی. د زیارت پر ورځ یو خبري غونډې ته وینا کې د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل وویل چې د پټرول او ډیزل یو لیټر کې 10 روپۍ زیاتوالی کوي چې له وجې د پټرول یو لیټر بیا 209 روپۍ شپږ اتیا پیسې او د ډیزل یو لیټر بیا 204 روپۍ 15 پیسې ته رسېدلې ده. نوموړي وویل چې دوی ته احساس دی چې دې پرېکړې نه به د غریب اولس ستونزو کې زیاتوالی راځي. خدا وخت ټول نړۍ کې د تیلو بیې په زیاتېدو دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا.
د پاکستان مرکزی حکومت سکال د حج د پاره د اخراجاتو اعلان وکړ چې تر مخه به یې د سرکاري سکیم لاندې د یو حاجی 1,00,000 روپۍ او د پرایویټ سکیم لاندې تلونکي حاجی باندې کابو 10,00,000 روپۍ خرچه راځي. پیښور کې عام اولس وایي د حج خرچه کې د څو چنده اضافي له کبله اوس دغه مذهبي فریضه سرته رسول د یو درمیانه طبقې وګړي د وس خبره نه ده پاته. تفصیل یې د ډیوه خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي د حج په اخراجاتو کې د اضافي لکبله وفاقي کابینه هر یو حجی ته د 1,50,000 روپۍ مرستې ورکولو منظوري ورکړې ده. خو له دې باوجود هم سخ کال حج د تیرو کلونو په پرتله 3,00,000 روپۍ نه سیوا ګران دی. د سوابۍ ضلع سره تعلق لرونکي یوسف خان د خپل مور او پلار د حج داخلي دپاره یو ټریول ایجنسۍ ته راغلی. وایي د پرایویټ سکیم لاندې د حج خرچه ډېره سیوا شوې، نو ځکه اوس موږ فیصله کړې چې سخ کال مور او پلار په یو ځای حج ته
خو بیا هم چې کم دین اوس کم خلک چې پاکستان کې مزدورای کوي او پاکستان کې کاروبارونه کوي، نو زما په خیال آی تھنک چې کم جاب اورینټډ خلک تین راغې د پاره خدا د دسترس نه بالکل بهر خبرې شوې چې یا کوي سړې با چې کم دین په 10-15 لاکھ روپۍ باندې په خپل والد یا په والده باندې چې کم دین حج کوي او دواړه لیگل خدا کم از کم 25-30 لاکھ روپۍ شوې. دواړه جوړای دا اوس با تخکاری کې داسې چې بابا به یو کال لیگل غواړي، بیبي به بل کال لیگل غواړي.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور مني چې د یو غریب وګړي د پاره حج کول ګرانه خبره ده. خو وایي لدی علت د تیر حکومت پالیسۍ او د پاکستانی روپۍ په قدر کې پر لپسې کمې دي. روان کال به په مجموعي توګه 1,000 پاکستانیان حج کوي، په کوم کې به د سرکاري سکیم لاندې 20% او د پرایویټ سکیم لاندې به 80% کسان سعودي عرب ته درومي. پیښور کې د حج سرویس ورکوونکي جنټان وایي په سعودي عرب کې حاجیانو ته د استوګنی او ترانسپورت په شمول نور اخراجاتو کې ډیر سیواواله راغلي دي. وایي سخ کال سعودي حکومت لازمی اخراجات نږدې 3,00,000 روپۍ اخلي، کوم چې په 2 کال وړاندې 80,000 روپۍ جوړېدلې. حاجی عبید نومي د ټریول کاروبار کوونکي وایي روان کال د حج په لګښت کې د سیواوالي لویه وجه د جاز کرایه څو چند سیوا کېدل او د روپۍ په مقابل کې د سعودي ریال نرخ په بر تلل دي.
په 2019 کې 39 روپۍ باندې ریالو او نن چې 54 روپۍ باندې ریال دی، نو یو خو ریال افلکچویشن پکې رالو، بل مینا کې هلته اپګریډ شو هغه هغه شوه او دلته ایئرلاینونو چې دی ټکټ هم ګرانې کې. په 2019 کې ټکټ چې دی هغه په 80,000 روپۍ باندې وو، دی ټیم کې هغه بالکل هغه آخري هغه چې دی هغه 1,60,000 دی او ڈائریکٹ ایئر لائن چخلے 2,00,000, 2,20,000, 2,30,000 کا ٹکٹ تھی.
د حج کاروبار کوون کې وای پتیرو کلونو کې بعد سعودي عرب حکومت حاجیانو ته ویډیا ویزه ورکوله. خوش 14,000 روپۍ د ویزی فیس په مت کې غستل کیږي. سرکاري شمیري خای چې سخت کال د نورو کلونو په مقابل کې د زیات نرخ لکبله ډیرو کم خلکو د حج د پاره درخواستونه جمع کړیو. بل لوري ته د پاکستان کامی ایئر لائن د حج د پاره د اپریشن شروع کولو اعلان کړي چې تر مخه به ډومبه فلایټ د اسلام آباد نه د رواني میاشتې په شپږمه نیټه روانيږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د پاکستان د حکومت په استازیتوب کابل ته د تللی 50 کسیز جرګې او د پاکستانی طالبانو تر 2 ورځنیو خبرو وروسته ټي ټي پی د ځبندي تر نامعلوم مودې پورې غزولې ده او وايي په خبرو کې پرمختګ شوې دي. بل لورته د پاکستان سیاسي چیرونکو او سیاستوال اندېښنه څرګندوي چې د وسلوالو سره د خبرو په نتیجه کې کېدای شي بیا قبایلی سیمې د ترګری په مرکز بدل شي او وايي د خبري باید د پارلمان د لارې شوې وای. تفصیل د بارکوال میاخیل ریپورت کې.
په کابل کې د جون پر لمړۍ او دویم نیټه له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو بشپړ معلومات تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوی، خو د نه قانون اعلان شوی ډلې رسنیو ته په خپل بیان کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ شوی دی. محمد خراسانی چې ځان د تحریک طالبان پاکستان ویاند غنی پر خپل ټوئیټر پاڼه په خپل لند بیان کې ویلي د کابل د خبرو په نتیجه کې تر بل امر یا تر نامعلوم وخت پورې دزبندې غزولې ده. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه نه د کابل د دوه ورځنیو خبرو په اړه څه ویلي او نه د پاکستاني طالبانو د دزبندې غزولو اعلان ته په جواب کې څه خبرګون څرګند کړی دی. محمد خراسانی په خپل بیان کې نه دی ویلي چې د کابل په خبرو کې د ټي ټي پی استازي توپ چا کاوه، خو سرچینې وایي د دې وسلوالې ډلې مشر نورولی مسجد له اوو نورو کسانو سره په دې خبرو کې برخه لرله. محمد خراسانی وایي د مذاکراتي عمل د پرمخ بیولو لپاره به په څو ورځو کې نورې ناستې هم وسی، خدای نه دی ویلي چې دغه ناستې به هم په کابل کې کیږي که په کوم بل ځای کې. د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر سیاستوال افراسیاب خټک وایي په کابل کې روانې خبرې د پاکستان استخباراتي ادارو پیل کړې دي او وایي په دې کې له پارلمان سره هیڅ سلام مشوره نه ده شوې. افراسیاب خټک د ډیوا په هلو ویو یو پروګرام کې له پاکستاني طالبانو سره خبرو ته د خوشبینۍ پر ځای اندېښنه څرګنده کړه.
مزر فراسم کې د پاکستان کې یو ان پارټیز کانفرنس او شو اسلام آباد کې چې نیشنل ایکشن پلان پکې جوړ شو. قومي منصوبه د دهشتګردۍ خلاف هغه کې د دروازې تل لپاره بند کړې شوې. او دا ویل شو چې دا څنګه پرځینا په کالادم کې یا بندیز په لګیدل دي دا بیا نشته کوم دا دې ته اجازه نه ورکړي چې دا بیا وجود کراشي ملشي باندې په پرایویټ باندې شي دا ډیجیټل دی دې لګیدل دا کارونه کوي او د نه د چر په کړه کړه د پارلمان کې پاس شوی دی نه سلا شوی دی نه مشوره شوی دی نو دا سرکاري چې دلته دې شي وکي یو نوی جنگ دی شروع کوي او بیا د پښتنو په خوره دا جنگ شروع کوي نو موږ څه ته شته.
په امریکا کې مشت سیاسي څېړونکو ډاکټر محمد تقی وايي له تحریک طالبان پاکستان سره چې کومې خبرې کیږي په دې کې شفافیت نشته، ځکه چې وايي دا تر اوسه معلومه نه ده چې کابل ته 50 کسیزه جرګه چا په پوځي الوتکه کې لیږلې ده. ډاکټر تقی ویو ای ډیوات ویل د داسې پټو خبرو نتیجه به له ټي ټي پی سره د تیرو خبرو غونډې وي او اندېښنه لري چې که کامیاب نه شي نو بیا به جګړه پیل شي.
حکومت خو شته خو قدرت ورسره نشته او مغه خلک چې کوم قدرت لري هغه داسې قسم لوزنامې هم کوي او هلې ځلې مغې شروع کړي چې کوم مخکې ناکام شوي دي موږ سره دغه یاره ده. جمهوري حکومت یا چې کوم پارلمان دی هغه دې شي نه بالکل خبر نه دی او د داسې خبرو د پټو خبرو مغه انجام کیږي چې مخکیم شوه د موږ د لوزنامې ډېر لیدلې دي شکې نه والے تر سواته پورې او قطبي وزیرستان نه والے سویلي وزیرستان پورې هم دغه لوزنامې لیکلې شوې دي او رد شوې دي او بیا مغه جګړې وي.
تحریک طالبان پاکستان چې تر اوسه کومې غوښتنې وړاندې کړې دي په هغو کې یوه مهمه ادعا ده چې قبایلی سیمو ته دې بیرته مخکینی آزاد حیثیت ورکړل سي او له پښتونخوا سوبې دې بیرته راجلا کړل سي. د پاکستان حکومت یې تر اوسه دې غوښتنې ته څه جواب نه دی ویلی. د پاکستان د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي چې ټي پی چې یو غیر قانوني اعلان شوی ډله ده د پاکستان حکومت باید ورسره خبرې ونه کړي. بریګیډیر محمد شاه اسوسییټډ پریس ته ویلي د پاکستان حکومت نسی کولای له پاکستانی طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي ځکه یې کابل ته د قبایلی مشرانو جرګه لیږلې ده. پر کابل د واکمنو طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د جرګې د ورتک خبره منلې ده، خو په دې اړه یې نور څه نه دی ویلي. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولې دواړو خواو ته ناامني وي دلته د پرتو قومونو پر ژوند به یې منفي اغېز وي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د پاکستان په پارلمان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو په کابل کې د پاکستان او لا قانون وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې پروانو خبرو پوښتنې راپورته کړي او د مرکزی حکومت نه یې د دغه خبرو د ایجنډي او شرطونو په سپیناوي وضاحت غوښتي دي. نور تفصيل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې ووري.
د زیارت پرد د سینیټ غونډې ته د وینا په محل د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان د حکومت څخه دغه خبرو د ایجنډي او د طالبانو د شرطونو سپیناوي غوښتلې.
زه د مذاکرات او اصول او امن په حق کې يم، خو باید چې دا خبره د پارلیمان د نظارت لاندې وشي، نه چې د غیر منتخب قوتونو په لاس. پکار ده چې په دې اړه حکومت مونږ د تفصيلاتو نه خبر کړي.
پاکستان تر اوسه پورې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شوو مذاکراتو په اړه څه بیان نه دی خپور کړی، خو افغان طالبانو د مې په 18مه نیټه په رسمي توګه اعلان کړی چې هغوی کابل کې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو قربتوب کړی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ملي جمهوریت غورزنګ ګوند مشر موسین داول وای د پارلیمان او دولسونو د اجازه پرته رواني خبرې به هیڅ قانوني حیثیت ونه لري.
تپکی یو بل سازشم ډېر پټکاری واغه د فاټا د سابقه فاټا د مرجر د پښتونخوا سره د دې بیرته بیا غونډولو د دې انډو کولو یو سازشم موږ د ښکاری زکه چې پرون د ټي ټي پی کوم اعلان یا راغله دا نغې نچوډم دا غره چې هغه موز بالکل اخره کې یو 1 پوینټ اجنډه ته پاتې شوی دی واغه پوینټ هغه اجنډه دا غدا چې د فاټا مرجر دی بیرته واپس شو.
همدار اس پاسینټ کې د پیپل ګون غړي سېنېټر بهرمن تنګي ویلي هغوی د امن خبرو خلاف نه دي.
ټي ټي پی سره خبره کیږي، طالبانو سره خبره کیږي، ملک سره خبره کیږي، نو هغه خبره د لاول پارلیمان تر ورځې وري چې پارلیمان د 22 کروڑ عوامو یو نمائنده فورم دي. منګو چې بغیر د پارلیمان کې د خبرو نه پاغه باندې خبر د ډیسکشن نه پس قسم داسې فیصله کیږي نو ما په خیال دا قابل قبول نه وي، خو اوس پورې حکومت داسې مذاکراتو تصدیق نه کړی.
تحریک طالبان پاکستان په یو خط کې له پاکستانه کابل ته د ورغلې 50 کسیز د جرګې هرکلې کړي او هغوی ته ویلي دی په هیڅ صورت د قبایلی ضلعو د مخکینی آزاد حیثیت بایللو ته تیار نه دي. کابل ته پتللی جرګه کې د پخوانی قبایلی ضلعو او ملکن ډویژن مشران شامل دي او مطبوعاتي راپورونه وايي کابل ته د تګ مخ کې د جرګې د مې په 13مه نیټه پیښور کې د کور کمانډر او د آی اس آی د مخکینی مشر جنرل فیض حمید سره هم لیدل قتل کړي وو. د همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین شاوخوا 60% خاوره نیولې ده. صدر زیلنسکی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ وویل لا هم اړتیا ده چې اتحادیان یې اوکراین ته د وسلو ورلېګل زیات کړي. پامدیال کی زیلنسکی وای هویوادی د ټولو تر لاسه شو یم رسو د باباته منندو یدی، بل پلو د امریکا صدر جو بایدن وعده کړی چې د روس سره د اوکراین مقابله د پاره به کیفته نوی پرمختللی وسلی ورکړي. وحید فیضی نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر جو بایدن د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د دې بیرنۍ وختنې په وړاندې چې اوکراین ته د راکټونو داسې سیستم ورکړي چې په اسانی سره وکول شي د روسي اهداف للی څخه په نخه کړی مقاومت خودلی وو. بایدن د څرګندونی د دوشنبه پر اس کړی وی
موږ اوکراین ته د راکټ داسې کوم سیستم نه استو چې روسیا په نخه کړی.
خود اوکراین په ختیځ کې د روسي له پرمختګ سره بایدن خپل نظر بدل کړ او د نیویارک ټایمز په مقاله کې واضح کړ چې متحده ایالات به کیف ته د راکټونو پرمختللي سیستمونه او مهمات ورکړي تر څو وکول شي په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې اهداف په دقت سره په نخښه کړي. د منځني واټن وشتون کې د توغندي په اویا کیلومتر واټن کې هدف په نخښه کولای شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین او روسي ترمنځ د جګړې د زیاتېدو د خطر په اړه وویل.
په مشخصه توګه د ورکړل شوی وسلو په اړه باید ووایم اوکراین موږ ته ډاډ راکړی چې د روسیې په خاوره کې د اهدافو پر ضد به یې ونه کاروي.
د چهارشنبې په ورځ کرملین متحده ایالات په دې تورن کړ چې د وسلو په پرمختللي سیستم سره اورته تیل اچوي. خو د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ ویلي دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نږدې سل ورځې مخکې دا ټولې وژنې او ویجاړې پیل کړې.
ولسمشر پوتین ستراتیژیک تیروتنه وکړه. هغه د خپل ځان د دفاع لپاره د اوکران د خلکو او د اوکران د وسلوالو ځواکونو قوت، اراده او وړتیا په بشپړ توګه له پامه غورځولې و، او له اوکران څخه د دفاع په برخه کې د ناتو د متحدینو او شریکانو یووالی هم له پامه غورځولې و.
بلخوا د چهارشنبه په ورځ د جرمني صدر اعظم اولف شولز اعلان وکړ چې برلین با اوکراین ته پرمختللی داسې هوایی دفاعي سیستم ورکړي چې د روسیې د هوایی بریدونو مخه ونیسي او د لوی خار د فضایي حریم د ساتنې وړتیا ولري. جرمني تر دې مخکې تر نیوکو لاندې و چې کیف سره د وسلو د مرستې په برخه کې سوکه عمل کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم په خیر راغلی تاسو د وی او ای دی واخ سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري او اوس هم ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر او موقف څرګندوي. د نیټو د خارجه وزیرانو په یوه روسي غونډه کې چې د جرمني سرکار برلین یو کوربه وو، د امریکا خارجه وزیر د اوکراین په آزاد پاتې کېدو او د نیټو په متحد پاتې کېدو خبري وکړي. د نن ورځې د ادارې په همدې اړه د امریکا د حکومت رسمي موقف بیانوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلې انټونی بلینکن تیر ورځو کې برلن کې په نیټو اتحاد کې د شاملو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې شامل شو. د په دغه موقع خپل تقریر کې د نیټو د دې لوز یو ځل بیا پخلی وکړو چې د جمهوریت آزاد او خود اختیار اوکراین مرسته به جاری ساتي. دوی چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن دا جنگ په دینیت شروع کړي وو چې د یو آزاد ملک په حیث به اوکراین د منځ لري کی او په نیټو کې به بے اتفاقی پیدا کی. خو خاغری بلینکن اعلان وکړ چې اپوټه د دې پوتین د اوکراین خود اختیاری او ازادي نوره مضبوطه کا، ځکه چې اوکراین د کیف نډیر لري د روس فوج په مخه اخیسته دی. خاغلی انټونی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وویل چې د نیټو اتحاد هر غړی ملک د اوکراین جنگ زر تر زر ختمیدل غواړي. خو دې سره سره موږ دا هم په خه اراده کړی دا چې د اوکراین دفاعي امداد به جاری ساتو او پروس بخپل بندیزونه او سفارتي فشار هم تر هغه پوري جاری ساتو تر سو پوري چې ضروری وي. امریکای او د امریکای اتحادیانو او ملګرو ملکونو خپل ټول پام میدان جنگ کې د اوکراین د خپل مضبوطو ساتلو ته ګرځولې دي. د سره سره به خبرو اترو کې هم د اوکراین ټینګ مرسته کولای شي چې دا شان اوکراین په هر لحاظ سره د روس د زورګیری د تمبولو او د خپل ازادۍ او سالمتیا او سلامتیا د بچ ساتلو جوګه شي. خاغلی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وایي چې امریکا او اتحادیان به اوکراین نه نورو ملکونو ته د تلو شپیتوره کو پناګزینو هم روزنه پالنه کوي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې امریکای هغه ملکونو ته د لکونو ډالرو امداد ورکړي دي کوم چې د اوکراین پناګزین قبول کړي دي. زموږ اتحادی او ملګری ملکونه په اوکراین د روس د زورګیری دراسه د ځینو فراخو نتیجو د تابعیا کولو کار ته هم متحد شوي دي چې پکې په عالمی سطح د خوراک د کمی او د امروزه استعمال د سیزونو د نرخونو اوچتېدو مسلې شامل دي. انټونی بلینکن په خپل تقریر کې دا هم وایي چې موږ په دې پوهیو چې په موجوده جنگ کې د اوکراین مرسته د خود اختیاری د هغه اصول ملاتړ کول دي کوم چې د عالمی امن او سلامتیا بنیادی اصول دي. دا هم وایي چې د امریکای سفارتکارانو تر ډیرو هفتو پورې پولند نه د خپل کار کول ورستو بیا اوکراین ته واپس شول او په کیف کې د امریکای سفارتخانه بیا پرانیزي چې ډیر زر خپل کار شروع کړي. خاغلی بلینکن خپل تقریر کې د نیټو د پرانست پالیسۍ او د ټولو ملکونو د خپل مستقبل د خپل پالیسو او د دفاعي بندوبستونو په خپل د فیصله کولو د حق منلو په خلې ومکو. همدغه وجه ده چې امریکا په نیټو کې د شاملې دوه د پاره د سویډن او د فنلند د درخواستونو ټینګ مرسته کوي. امریکا په جون کې میډرډ کې د نیټو د ملکونو د سرمشرانو غونډې ته په انتظار ده. کله چې به اتحاد خپل نوی دفاعي سوچ جاری کوي په کم کې چې به د موجوده دفاعي ماحول او د صدر پوتین په اوکراین د زورګیری تر مخې د نیټو ملکونو د دریز وضاحت کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ.
د ډی وی ریډیو ډیر وقدرمنو اوریدونکو دا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړه. نو نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه او خوشاله اوسه.